السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته خراغ لیز اسد الله لودینی هم د خبرونې ډیره برخه تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته ځانګړې شوې. پرون د زلزلې وروسته وضعیت باندې خبرې شوې دا چې ولې په کونړ او ننګرهار کې څو پرلپسې زلزلې وشوې. په دې اړه د پانتور استاد ورته رابلل شوی او دغه راز د زلزلې قربانیانو خبرې پکې کړي. البته د قربانیانو خپل خپلوانو او کورنیو هیله ده چې دا پروګرام در سره واوري، خو په سر کې پام وکړئ د سات خبرونو ته. د چین له لوري د کونړ زلزله ځپلو سره د مرستو لومړنۍ جوپه نن په یو ځانګړي الوتکه کې کابل ته ورسېده. د افغانستان ملي راډیو تلویزیون دغه مرستو د رسېدو ویډیو خپره کړې، خو جزئیات یې نه دي ورکړي چې کوم اړین توکي پکې شامل دي. بلورته د کونړ ځای چارواکو ویلي چې د زلزله ځپلو لپاره خیمه وهل شوی او نور اړین مواد هم ورسېدلي. زلزله ځپلو له ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې شوی مرستې کافي نه دي او په وینا یې د دوی د سرپناه اساسي غم باید وخوړل شي. په کونړ کې یو اونۍ مخکې زلزلې څخه باندې 2200 کسان مړه او له 3500 ډیر نور ټپیان کړل. روسیې د اوکراین د جګړې له پایله تر شپه پر دغه هیواد تر ټولو لوی هوایي حمله کړې او یو کلیدي حکومتي ودانۍ په نښه کړې ده. د غبریت کې 315 بي پيلوټ الوتکې او توغندي کارول شوې چې د شمیر لمخې به ساري دي. بریټ کې 2 تنه وژل شوې او د پلازمېنې کیف د وزیرانو د کابینې ودانۍ زیانمنه شوې ده. پر اوکراین د لوی بریټ داس محل کې چې د سولې لپاره د دواړو هیوادونو مشران یو د بل غوښتنې نه مني. د سکهل دوهم بشپړ خسوف به تر ډیره په آسیا کې ولیدل شي. د ځمکې سیوري به نن شپه د سپوږمۍ مخ زکونی سي چې زمکه د لمر او سپوږمۍ ترمنځ واقع کیږي. کلی خسوف یا بشپړ خسوف به یو ساعت او 22 دقیقې دوام وکړي. په تیر مارچ میاشت کې بشپړ خولن محل خسوف د امریکا په لویه وچه کې ولیدل شو. او د افغانستان او پاکستان د کرکټ لوبډلې د اماراتو په قربتوب د درې اړخیزې لوبلړۍ پایلو به تر سره کوي. لوب نن ماښام 9:30 بجې په شارجه کرکټ سټډیوم کې تر سره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان کرکټ بورډ وایي په نومبر میاشت کې د پاکستان، افغانستان او سریلانکا د درې اړخیزې شلوریزې لوبلړۍ قربتوب کوي. دغه تورنمنت د نومبر په 18 په راولپنډۍ کې د افغانستان او پاکستان په لوبې پیلېږي او 14 ورځې دوام کوي.
ترشنه آسمان لاندی
السلام علیکم. نن په کونړ کې د مرګونې زلزلې شپږ ورځې پوره شوې. لا هم په سیمه کې وضعیت نورمال نه دی او د زلزلو له کبله ویل کیږي چې یو شمیر زیانمن شوي او د غراز یو شمیر ټپیان شوي. لا هم بشري مرستو ته اړتیا لري او د زلزلو د ټکانونو له کبله دوی شنه اسمان ته پاتې دي. ځینې په خیمو او ځینې له خیمو پرته شپې ورځې تیروي. تیره شپه په کونړ او شاوخوا سیمو کې بیا زلزله وشوه. د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې د دې زلزلې شدت د ریختر په کچه 15.2 بللې. په تیرو شپږو ورځو کې څو ورته نورې زلزلې هم شوي چې زیانونه یې اړولي دي. په کونړ کې د پرله پسې زلزلو لامل څه دی؟ زلزله ځپلي په څه وضعیت کې دي؟ آیا کافي بشري مرستې سیمې ته رسېدلي؟ تر شنه آسمان لاندې پروګرام کې پر همدې مسئلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د کابل د پولیټکنیک پوهنتون استاد پوهان امیر محمد موسازی. د کونړ د سیمې اوسیدونکو، البته د زلزلې ځپلې سیمې یو اوسیدونکو سلطان محمد او د غراز د زلزلې ځپلې بلې ولسوالۍ اوسیدونکو صدیق الله، ملمنو ته خره غلاست وایو. په هانس موسازی په سر کې راځي تاسو ته راشو. دغه ټول آفتونه چې راځي، آفتونه راځي بیا نو تیریږي او خلکو ته فرصت ورکوي چې دا مغه طبي آفات زیانمن شوی یا هغه کوم کسان چې متاثر شوی د هغوی لاسنیوي ته ورودانګي. زلزلہ ما متاسفانه داسې وافات دی چې هغه د شپږم ورځ ده او تقریبا 4-5 لوی زلزلې بیا وشوې په دې سیمه کې. اوریدونکو سره ول سره دا پښتنې دي چې له جیولوژیکي پلوه ستونزه څه ده چې د کونړ د یکشنبې ورځ یا د اګست د 1.5 زلزلې پسې وروسته هر ورځ یا په ورځ کې څو ځله نور زلزلې کیږي او خلک جرأت نه کوي چې لاړ سي خپل کورونو کې ځای په ځای شي.
بل السلام علیکم لوبین صاحب، تاسو تاسو کارن تاسو د پروګرام لري تاسو ټول اوریدم ته سلامونه وایم. هیله منم چې د کونړ د زفلو خلکو د دینه غمونه تر یو حده پورې کم شوي وي، شهیدان د خدای وبخښي او ناروغانو ته او زخمیانو ته عاجل شفا غوښتونکی یم. ما مخکې هم یو دوه درې ورځې مخکې هم تاسو د راډیو د لارې دا وویل چې افغانستان د یو فعال تکتونیکي زون دی، فعال تکتونیکي کمربند په حدودو کې واقع ده، چې هغه فعال کمربند د مدیترانې کمربند په نامه یادیږي په جیولوجیکي اصلاحاتو کې. نو په دې اساس باندې د افغانستان د خوشن غرنۍ سیمې شمال شرقي برخه، شرقي برخه، جنوب شرقي برخه، حتی جنوب غربي برخه، دا قسمتونه یو تر یو حده پورې مرکزي برخې ډېرې فعالې دي. د تکتونیکي حرکاتو د لحاظه تر اوسه پورې لا دلته دغه حرکات نه دي متوقف شوي، او دا په دې اساس باندې چې په دغو سیمو کې ډېرې ژورې ماتې موجودې دي، ژور درزونه موجود دي، او هغه ژور درزونه تر مانتل د ځمکې پورې ریشه رسېږي، او د دغو ژورو ماتو په ارتباط باندې د بلاکونو حرکات موجود دي، حرکت کوي. خصوصا دلته افغانستان د دوه ډېرو سترو پلیټونو تر منځ واقع ده، چې یو د هندوستان پلیټ ده چې شمال شرق ته یا شمال ته هر په حرکت ده، بل د توران پلیټ ده یا د یوراسیا په نوم باندې په لویه کچه باندې کچېره نوم واخلو، هغه تقریبا مستحکم ده، او دا د هند پلیټ غلاندې ننوځي. بناان د دغو حرکاتو په نتیجه کې دغه زلزلې راپیدا کېږي، او دا زلزلې داسې نه دي چې تقریبا هره ورځ باید وي. دا زلزلې خصوصا دغسې غټې زلزلې لکه د شپه ورځې مخکې چې په کونړ او د شرقي د افغانستان شرقي زونې ولړزاوه او ډېرې مالی او ځاني تاوانونه ورول، دا زلزلې د څومره کلونو د انرژي د جمع کېدو په نتیجه کې چې هغه لاندې په عمق کې جمع کېږي، او بالاخره نور ذاتي هغه حجار یا هغه ډبرې چې لاندې دغه انرژي په کې جمع شوې ده، نور دا توان نه لري چې دا انرژي جمع کړي. بنان هغه انرژي ازادېږي، هغه ډبرې ماتېږي، هغه چې ماتې شوي هغه انرژي ازادېږي، او هغه انرژي دا منطقه کوروي او زلزله رامنځته کوي. ولې دا ورشتنی تکامل رامنځته کېږي، ولې دا ورشتنی زلزلې رامنځته کېږي، دا دې ته پس لرزی وایي، یا د زلزلې وروسته وړې زلزلې ورته وایو مونږ. دا بیا تکراروم چې خصوصا د افغانستان شرقي زون شرقي قسمتونه دا ډېر هغه دي، ډېر ځپلې دي، ژورو ماتو ډېر ځپلې دي. دلته ډېر درزونه موجود دي چې جهت معمولا شمال شرقي او شرق و غرب ته ده. تاسو سره متاسفانه نقشه نشته، اوریدونکي هم دا نه ویني، دا که مونږ د افغانستان دغه تکتونیکي نقشه وګورو، دغه قسمتونه ډېرې ماتې لري، ډېر درزونه لري. د هر یوې د دغې ماتې په حدودو کې یو مقدار انرژي راټوله شوې ده، یو مقدار بندش شته ده چې دغه بلاکونه یې لږ بند کړي دي هغو انرژيګانو. کله چې دغسې لویې زلزلې کېږي، دا په هغه ځایونو باندې هم تاثیر کوي، هغه قسمتونه هم تر یو حده پورې سستوي چې هلته یو څه فرعي انرژيګانې قوتونه زورونه متمرکز دي، هغه هم سستوي، هغه قسمتونه هم سستوي. بنان کېدای شي یو ساعت وروسته د هغې تباه کړې زلزلې نه وروسته، یو ساعت وروسته یو قسمت کې یو وړه انرژي ازاده شي، یو تکان بل ایجاد شي، یو بل حرکت دا چې امکان لري دوه ساعته وروسته، امکان لري یوه ورځ وروسته، د یوې ولی شکستگی په امتداد باندې په عین هم کې یاد زده هم کنه راپورته دغه چې انرژي آزاد شي او بل تکان ایجاد شي. ولی معمولا دغه تکانونا دغه زلزلې معمولا دغه اول زلزلې نه دغه مدهش زلزلې نه دغه چې اول پیښه شوه زلزلې نه معمولا غوي دا کم وي. اما دا زلزله چې دغه د پنجشنبې په ورځ باندې وشوه دا 15.2 رشته را په افغانستان کې تر 15.3 او 3 پورې ارزونه کوي. نو دا روسیان چې داسې یوه زلزله ده چې بیخي نږدې ده دغه اصلي زلزلو ته په دې اساس سره دا تقریبونکي دغه معمولا دغه پسنرزي دومره زیاتې تخریبونکي نه دي. اما دا چې په کونړ کې خرابي رامنځته کوي دا علتونه لري. علت یو علت یې دا ده چې دلته دغه کورونه ډېر ضعیف جوړ شوي دي، فقط د خټو د تیږو نه جوړ شوي دي. او هم اکثر تیږې ما دلته لیدلې په دې کورونو کې د دیوالونو کې چې استفاده شوي دي هغه تیږې ډبرې دا د خول ډبرې دي، هغه شکل شوي ډبرې دي، هغه ښویې شوي ډبرې دي چې په ډېر کم فشار سره دا ښویېږي او د بل نه ښویېږي، دیوالونه یې ښویېږي او رانویږي. دا یعنی غیر معیاري کورونه دلته جوړ شوي دي. دا یو علت ده. بل نه دا نه چې سیمه غرنۍ ده، دلته په دې سیمه کې سلهاوو کلونو حتی په زرهاوو کلونو فرسایش شوی، دلته مختلف ګردونه مختلفې ډبرې د ځوړند حالت کې ولاړې دي. په ډېر کم خوردنه باندې په ډېر کم تحرک سره هغه راښویږي او کته راځي او بهش به خرابې کېږي. نو په دې اساس سره دغه پسلرزي په دغه سیمه په دغسې سیمه کې چې هغه ډېره فیصله ضرر ورته زر رسېږي، یعنی زر متضرر کېږي په دغسې ځای کې خرابې پېښوي. اما که چېرې داسې په هغه هواره سیمه وي نور هغه سیمه وي بیا دغه پسلرزي دومره هغه نه دي، دومره خطرناک نه دي. ولې په کونړ کې خطرناک دي؟ کونړ کې زما توصیه دی خلکو ته دا ده چې دغسې غونه د مشبونو نه د دغسې ارتیو نه چې هلته د تیږو د راغړېدلو امکانات ډېر وي، د دېو نه لرې باید یو هواري کې خیمې کدرې وي، که مثلا دغسې تشنه اسمان لاندې کوي د ویلې کېږي وزول کوي، باید دغسې غونه لرې اوسېږي. او دغه کورونه چې اوس تخریب شوي دي او د نیمه تخریب په حالت کې دي، دوی کورونه نو دي او دلته دي نور پاسونه نه کوي، فقط دغسې یو مسوله سیمه چې هواره وي او دغه اسیو نه د دېونه لرې وي دلته دي.
کور ودان پوهان صاحب سلامت اوسئ، ډېره مننه له توضیحاتو نه مو راسره اوسئ. وروسته به نورې پوښتنې هم وکړو. او دا چې څو پرله پسې زلزلې پېښې شوې تاسو په عواملو باندې خبرې وکړې، وروسته به په دې هم تم شو چې څه وشي چې تر څو په آینده کې دغه ډول زلزلو زیانونه کم شي. هغه کسان که نوي کورونه جوړوي، نوي غواړي چې ځان ته جونګړې جوړې کړي، نو له کمو امکاناتو نه په استفادې څه کول پکار دي تر څو د لږ تر لږه دغسې زلزلو په وړاندې یو څه مقاوم وي. نو ورځو کونړ ته، هلته د هغه ځای اوسیدونکو سره خبرې کوو چې نن د زلزلې شپږمه ورځ ده، وضعیت څه ډول دی. د صدیق الله په نوم د کونړ یو اوسیدونکی استډیو ته وصل دی. صدیق الله خان، ستړي مشي، تاسو وایئ چې دا مهال د کونړ په کوم ځای کې یې او هلته د زلزلې په شپږمه ورځ وضعیت څه ډول دی؟
مننه لودي صاحب، سلامونه وړاندې کوم تاسو خبرونه ته.
او مننه صدیق الله خان، غږ مرادي ستړي مشي، راته دا وایي چې د کونړ کوم ځای کې یې او هلته د زلزلې په شپږمه ورځ څه پېښ شوي، له سهار راهیسې دا ورځ څنګه تیر شوه؟
سلامت سي زه خو د کونړ وای د پېښ درې مانګي ول سوالي د کندګل سي سره کومې نه ما
خا پېښ دره کې زلزلې زیانونه اړولې دي، حتمان هلته مرستې در رسیدلې، بشري ټیمونه هلته سته؟
دلته خو فعلا بشري ټیمونه نشته دي، خو شکر الحمدلله تر اوسه پورې کومه صدمه موږ ته نه ده اړولې. خو د کورونو موږ ډېر بې ځای کړي، او اوس هم زه یو موټر کې ناست یم، کور ته نه یم تللی. کوم ماشومان خویندې ورونه چې دي هغه په یو بل پټیو کې ناست دي، سرپنا او د خیمو سیستم یې هم نشته دی. خو بس تاسې یو سیستم برابر کړی د ناستې لپاره، شپه او توتم ده، ډېر په تکلیف باندې، په ویره باندې، په تشویش باندې، او په دې باندې دا ماشومانم جاړي او موږ خپل په تکلیف زه خپل په مسجد کې سملمه او د شپې د خوانه او ناڅه په زلزله شي به پاتو تاجید مونږ نه کوو دعاګانې کوو تلاوتونه کوو
او دغه پیچ درکه تاسو وای چې خلک لری سیمو کې ژوند کوي لخپل کورونه زکه نه غواړي چې خدای مکر دوی هم ځانمن شي خپل د زلزلې زپلو سیمو لو وضعیت خبره هو غزاینو کې چې کورونه وران کړی دي تاسو کې خپل خپلوان ورغلي حالت څه وضعیت دی دلته چې مثلا وضعیت داسې دی چې خلک په کورونو کې نه وسی دي باندې وسی په پیچ درکه نو هغه د نورګل ولسوالۍ په کومه دره چې ده هغه دره کې مثلا دغه سی په شاوخوا نورې سیمو کې به وضعیت لا خرابوي څه دی هلته وضعیت آیا معلومات لري
او زه خپل تلم نورګل لري ته درې نو ته اته غو زه خپل تلم به دی وګل کې په دره ته پر په نام باندې و چې ډیر یو سخت مزل ته تقریبا د سیو دی او تر په 14 ساعته بل تر په 14 ساعته ورمه نور ستاسو روان شو ما د سیو د کلینا لا تر تلس کلیواله سره نوروم تقریبا موږ ولایت کې به ځان د پاره ډوډې یو مړی خوراک سیستم راوسو موږ په دې باندې پوه نه چلته د سیټي موږ نشته چې به موږ خوراک راکې بسکټ راکې چیلاړو الله تعالی دې هغه تاجرونه ورکړي موږ ته بسکټ هم راکړو به هم راکړي او کفانونه هم راکړو تداوی ما دوايي نه تر کې د مېډې او د فشار په نه یو د نو د خېټې خرابې دوه دوايي نه تر کې لوي چې تاسو به دې لا باندې سیزلې لا یا ته مستقیمه خو دا به دې زیاده پلار باندې شروع کړو خو داسره زما په خپل په چپړی په خو باندې بوتان مې نه ولي ما ځخني زی زی به یو چې په مزه د لګې د لونو شروع وته د تقریبا 3:00 بجې شروع اته و 10 بجې ورسېدو چې لاړلو وضعیت هم د ستوته مو د زغت چې هغه نو سره په لاس باندې نو موبایل را سره وي خو ځا ته ورسېدو چې هغه موقع ته کوم ورسېدو استا اته ما خامون زموږ کول نه دوه ما خوستانه مو به الته یو مولې سم سره هغه د لارې د خبرو هغه به موږ ته جمع راکړه دواله منځونه په یوه ځای باندې وکړو دغه ما باندې تر مخامخ داسې غټ غټ دیوالونه ولاړو کورز دغه دیوال لاولې چې په هغه په دېشته ډیر وډاره و خو زموږ به په مانته ولاړو د تشویش موږ نه کو او داسې یو موقع ته غځې چې کوم داسې ویرجنو او د یوه ډګو ته به وای چې وسم داسمه که داسې لړزيږي خپل ځما خپل داسې لړزيږي چې درته ویل هم شمه خو دا نور الکان ما کې تکړه و دلته ضعیف او نسبت نور پورې ما ته وبا او بسکټ او ډوډۍ او کفانی ماته راکماته ورسیدې کولاته دا ولا په شاکه مونږ ته امون به د زخمین ځان سره والو موږ ساحه ته لاړو نو خلکو دا مړ چې کوم یو د دفن کړیو دا کوم زخمین چې پاتیو هغه مونږ راځک له تقریبا څلور زخمین مونږ راځک له ځان سره مونږ تل لس نفر د خپل کلی واره دي نه تلو او چې راکته شو تقریبا د شپې 12 بجې وي دا مونږ کوم زمون چې نن چوکو هغه ته مونږ ځنګ و چې تاسو امبولانس یاو نو مونږ زخمین دی په خلکو په خپل باندې چې به بل لا په هغه چې وختلو به امبولانس راغلی الله دې وي تاجر نو چې راو رسید ډاکټرانو سره په دې چس تعالګه ډاکټرانو سره تر زه د دواره یو سره څنګه تیر کو سره ما ته دا وی واستنی دا اوټوماتیکلی هغه ورال به موږ تعال ته حکومت والا والا نو کې به ډوډۍ سیستم او دا پارسل مارسل او باندې او به لا راتلی
خا یعنی ولسی خلک هم ورغلی دي او برخه اخیسته ده او بل شک چې په اولو شپو ورځو کې هم همغه ولسی خلک وو چې غلار کوڅه لارې ګدري ورته معلوم وي ورغل له هغه دره په دره وګرځیدل او عملیات پایته ورسول څه دي لسمنه جزئیات معلومات لري چې آیا لا هم تر خاور لاندې خلک باندې پاتې دي او کنه خلک راوېستل شول دا سې ښکاری چې نن د ژغورنې چارې پایته رسیدلې یا د پلټنې چارې پایته رسیدلې دي یوازې د مرستو چارې روانې دي
انداسي دا نور د کم خلک د خاور لاندې شوی دي هغه د خاور لاندې کوم یو دي هغه ټول راوتلي دي نور بشری مرسته کوم دي دار هیواد نه چرې بارانه هیوادونه دي او داخله کوم ټیمونه ست دي هغه کومکونه وړي کوم خلک د اسپاد یې ماشوم پاتې یې نور خلک پاتې یې نور پاتې هغه سره مرسته کوي او زه په خپل فیسبوک انټرنیټ دا ډیټا به ما وګورم خلک وایي چې دا رسمي رسنۍ والا وایي چې کورونا ورته جوړو دولت په ځای ورکړې دی ودا کړی دی هغه کړی دی او وته فعلا خلک ورځي ال حکومتونه لپاره او خلک غن نو سه سیټونه مرځي نو خلک حکومتونه والا مرځي خاطر ډېر روان دي
خباس کور ودان روسه بدر سره نور خبري هم کو صدیق الله خان سلطان محمد ورته ورزو دای پننګرهار کې وسی خو لکنر نه تازه راغلی دی کونړ کې د ژغورنې په عملیاتو کې هم برخه اخیستې لدنه به وورو چې دا مهال په ننګرهار کې وضعیت څنګه دی ځکه ننګرهار د نورو څو نور ولسوالیو کې د تیر شپې زلزلې کدی ول مشپې زلزلې ځانونه اړولي او سلطان محمد رور د کونړ کې سي هم له ځان سره راوړي دي ستړي مشي سلطان محمد خان
دین سیب تاسو ته سلام او د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او ریدونکو ټولو ته نیک هیله او سلامونه وړاندې کوم.
و ډیره مننه. په ننګرهار کې کوم ځای کې او دغه وروستیو ټکانونو ننګرهار کې څه وضعیت پېښ کړی؟ داسې راپور نه موږ درلودل چې درې نور کې کورونه وران کړي دي د تېرې شپې زلزلې او د وړمې شپې، او بیا در راته د کونړ کې څه وکړي؟
په ننګرهار کې اوس د سرخرود ولسوالۍ د درونټې ساحه هجرت کلی ساحه کې اوسېږو، او د زلزلې ټکانونه بیګام ډیر قوی قوی ټکانونه وشولو، خو دلته زمونږ په ساحه کې داسې کوم خاص زیان چاته نه دی اړولې، خو ویره زیاته ده. خلک ډیر کوشش کوي چې بس په داسې ساحو کې که شپه که ورځې چې اوسېږي چې هغه ساحه یو واوارې او د خطر نه بهري. او درینور کې چې دی څه دلته ملګري یاران دوستان شته دی، نقصانونه والا مالی او ځاني خلکو ته بیخ کړی دی، او دلته پرون ماخوستان چې کوم ټکانونه رامنځته شو زمونږ په کلی په گاوند ساحه کې یو سیاسره چې ده هغه هم دغه د زلزلې په هغه کې چې دی مرحله کې د بام نه وغورځېدله، او دغه یوه پخې تقریبا دوه ځای یوه پخه ماته شوله چې هغه مریض زخمي اوس هم دلته په روغتون کې بستر دی.
او د کونړ په اړه لږ راته ووایي، تاسو خپل خپلوان کونړ کې درلودل او د زلزلې په اوله دوه ورځ تاسو ځان کونړ ته رسولی وو، هلته څه وایي هغه کورنۍ چې زیانمن شوي دي؟ تاسو سره اتمن تماس لري، د خپل کورنۍ غړي مو هلته اوسي زیانمن شوو کې دي، مرستې ورته څومره رسیدلې دي او اړتیا یې اوس څه شي ته ده؟ مهال
د کونړ کډر ته یم لودین صاحب، د نن ورځې د سی معلومات خو نه لرم، خو د بیګا پرون مازیګر پورې چې دی پرون مازیګر مې هم رابطه شوی و، تر پرون مازیګر پورې هلته د زلزلې ټکانونه دي. او لودین صاحب ټکانونه د سی ټکانونه دي چې زلزلې په دغه څومره عمر چې مونږه دی زلزلې مونږ لیدلې چې زلزلہ کله کیږي دغه سی دازمکه خوري، خدا د الله تعالی کار دی، د الله تعالی یو قهر دی یو عذاب دی چې د سی ټکانونه دي چې لکه په یو ځای کې چې چاودنه وشي او یو دم چې دی بس یا یو ټکر یو ځای کې رامنځته شي، یو چاودنه وشي یو ډکو کې لکه مخکې نه کومه یا کوم غرار یا کومه د ځمکه خوځېدا هیڅ نه، بس یو ناڅاپي یو ډکو شي، بس که څوک لاړ او کراله نو پاندې وجه باندې چې دی دا تلفات هم زیاته وختي دي، نقصانونه هم زیات کړي دي. که پاول ورځ تاسو ته هم پاول ورځ چې زلزله رامنځته شوله هلته زمون خپلوان دي، زه په خپله د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درېمه، نو ډیر زیات نقصانونه کړي وو هغلته چې مونږ ورسېدلو. زما په خپله هلته یو د ترور کورو چې په هغې کې شپږ نفر هغې شهیدان شوي وو، یو بل څه نور ترورزیم کېږي، د پنځه نفر د هغې په کور کې شهیدان وو. مونږ خو داسې د زلزلې داسې د تلفاتو نه نو خبر، خو چې زنګ مونږ له راغی احوال لاغی چې دغسې زلزله شوې ده، صرف دغه د دوه کورونو احوال مونږ له راغی، نور د وطن د سور نه نو خبر. او چې کله مونږ هغه ساحې ته ورسېدلو هغه ولنو کورونو ته ورسېدلو، نو تقریبا د کمې ساحې پورې چې سړک چلی دی د هغې نه خوا تقریبا درې یا څلور ساعته پیدل مزل دی. هغه چې مونږ هلته ورسېدلو چې هغه ساحه مونږ ولیدله چې مړي پراته وو، څه په خاورو کې خښو، هیڅ څوک نه وو چې د مړو د راایستلو څوک نه وو، د چا په کور کې یو نفر پاتې وو، چا په کور کې دوه نفر پاتې وو. او وارې وو همدغه غږ کوو چې خدای دپاره دغه زمونږ مړي راوباسئ، بل به ویل زمونږ مړي راوباسئ. حتی دا لودین صاحب چې داسې وخت راغی چې دغه تقریبا یوه شپه او دوه ورځې مسلسل مونږ کار کړی دی، هلته چې دا زخمیان هم راایستلي دي، مړي هم راایستلي دي، دفن کړي هم دي، خاورو ته هم سپارلي دي، په نار چې وبم ډیر په مشکله مونږ تر رسیدلې، چې وبو پسې بم ډیر مزل کوو، د چینونه به موبر اوړلې صرف سکولو د پاره، نور ډوډۍ نه و، هیڅ شی نه و. دومره کار مونږ کړی چې د ځان سره څلګل خواړه خستي واغه، مونږ د شهدالاتو نه خبر نو، خو مونږ ویل چې زه دغه تل چې کوم دغه اوسیدونکو دی او څوک دی کوم زخمیان یې دغه تل کوم ژوندۍ نور دی، هغه د فارم لګل غوند کې استحقاق د ځان سره وړي واغه مال تاغه ته ورکو. نو تقریبا یو شپه او دوه ورځې مونږ مکمل دغه د کار وکړو، دغه مړو رئیسلو کې شهیدانو رئیسلو کې مونږ په نار باندې کار کړی دی. نو په دویم ورځ باندې چې دی په دویم ورځ باندې به مونږ ته کومک را ورسېدو، نو ته دوه ورځې پورې چې دی تقریبا د درې ورځې پورې هلته دا شهیدان چې دی د خاورو لاندې پراته وو.
بله، کور ودان سلامت اوسئ. دغه د زلزلې ټکانو تاسو وایي چې کمساری یا بیساری دي، راځي چې له استاد وورو چې دغه زلزلہ آیا له جیولوژیکی په لور د زلزلو ټکانو تفاوت لري یا له پخوانه اوس بدل شوی دی کده زلزلو نویات دی په هان صاحب راځي چې په همدې مسله کې لږ زړه تام شو ځینې کسان وایي چې د کونړ زلزلې د سبيساري غوند ټکانو لري د سلطان محمد هم ورته خپل خبرو کې اشاره وکړه چې له پخوانه زلزلو سره چې د تجربه د تفاوت لري اڅدی د زلزلو اغه څرنګوالي او ټکانو فرق لري له جیولوژیکی په لور
یان په مجبور سلام سره د زلزلې کوم په مخ کې مارکا کې هم دا تذکرې و چې ډیر انوال لري زلزلې ډیر مختلف انوال لري او خطرناک دي د ژوند او د چې یو ته مغماتیکی منشل لري او بلې د تکتونیکی منشل لري دا ډول زلزلې خطرناک دي نسبتا خو له معمولا مغماتیکی زلزلو هم زیات وي او انواشه تر څو ساته تر رسیدي ضعیف کیږي او عمر ډیر مقرب نه وي او تکتونیکی زلزلو معمولا دا غوی هم کوم رجات نه وی یعنی هغه زلزلې چې کراویا کیلومتر تر 60 کیلومتر پورې لري هغه زلزلې موږ سطحي زلزلې وینو نسبتا هم کم وي او معمولا هغه د تکتونیکي هغه لري دا علت لري ما مسکو ویل کله چې یو لوی زلزلې کیږي غټه زلزلې کیږي او د دې تخریبات رامسته کوي د غنه وروسته دغه تکامل چې د دې او د سلطان محمد ورو په اشاره وکړه یا نور څه کولای شي د دې لیدې دا هغه تکامل دی چې هغه نقاط چې ما مخکې ورته اشاره وکړه په مخکې خبرو کې اشاره وکړه چې هغه ځایونه کې چې غیر مستری انرژي ځانې د پاري ماتو په امتداد کې هغه شوې دي دا جمع شوې دي هغه د لوی زلزلې او اندازه سسکري دي سسکري دي د دې په اړه چې مثلا امکان لري هغه انرژي کدا د زلزله نو شوې دغه انرژي چې زده کیږي دغه پس مزه چې رامسته کیږي دا خپل د زلزلې په شکل باندې شوی او امکان لري چې څو کال نو هم دا متل شوی او ولې ته دغه لوی زلزلې دغه مراکز ضعیف کړي دي دې اساس باندې د حرکت موجود حرکت سره شوې ده نو دا ازادي دي دا یو مسافه ازادي دي دا لکه د سره کېږي لکه یو انفجار شي او ځای کېږي یو مسافه دا انرژي ازادي دي او تکان ایجادوي نو په دې اساس باندې تفاوت دي دومره نشته نه په موضوع کې تفاوت شته نه په نو سرعت کې شاید تفاوت وي په کوم کپو نرمه هزارو کې سرعت دمو د کم دي کپو کله کو هزارو کې سرعت دمو د بزیات وي ولی په نویت کې په دغه خاص تفاوت نشته فقط دا تفاوت ده چې د وسنه مسکې دا مراکز د اشکیږي د غلوې زلزلې په اساس باندې د وخت نه مسکې دا انرژي ازادي دي یو ورځ وروسته د دې نه دوه ورځې وروسته حتی کېدل شي یو هفته وروسته کېدل شي بعضې وخت کې یو میاشت وروسته بعضې نقاط چې لا انرژي نه ده ازاده شوې دا څه تکامل ایجاد کړو رامنځته شي د هغه په ارتباط باندې د تلفاتو په ارتباط باندې اگر چې دا نه ده د دې سوال پورې ارتباط نه لري ولی زه د خپلې تجربې په اساس وایم چې شاید تلفات زیات وي ځکه دا اوړی ده په دې وخت کې د دې کلو نه د خلک مالدار دي ځي بانډو ته ځي د خپل مالونه بیا یې هلته هلته کوي او په بانډو کې یو کور دوه کور یا په کلي نه دي هلته مثلا یو کور دوه کور یو ښځه او یو نر ځي یا مثلا دوه درې کسان دي د چې په بانډو کې د دې مالونو په اعتبار باندې زه فکر کوم چې هغه ته بل څه پورې د چا پام نه شوی فقط هغه خلک ورته متوجه چې دغه کورونه د خلک تلي دي راځي نور قسمتونه تلي دي او ورته په هغه بانډو کې شي امکان لري هلته هم تلفات موجود وي او هغه هم فیصله که پسته دویدن او پلتنه موشی شاید هلته هم زخمیان و نوی پیدا شي
بله او استاد یو بل پختنه هم کوم چې د کونړ سیمه چې زلزلہ پکې رامنځته شوې ده او ډیر زیانونه اړولې غرنۍ سیمه دي او مخکې د زموږ ملمنو ویل چې لموټر نو ورسته بیا څلور ساعته پلی مزل شوې د چې دوی رسیدلی دی معنا دا چې رښتیا هم لري پرتی سیمې دي. آیا په هوار زمکه کې یا په هوار دخته کې یا مثلا په هموار سطح کې د زلزلې ټکانونه او په غرنۍ سیمه کې د زلزلې ټکانونه دا خپل شدت فرق دی ځکه چې غر دی تیګ دی د زمکه لاندې ډیر مرګ ژوبل رامنځته کوي کنه د دې لپاره چې هغه کورونه د غره په ډاډه کې یا د درې په ډاډه کې کورونه ډیر مثلا ثابت نه جوړیږي ځکه کورونه لکه څومره چې په هوار ځمکه کې ثابت جوړېدلی سي ته ثابت وي په د غره په ډاډه کې یا د غره په لمن کې هغه